The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د نهې ورځ 2013 کال د اګست میاشتې ومه نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام پنځه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې دي. د ډیوه یو ساعته خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه احمد فاضلمی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاولې سرټکی.
پر ایران باندې د امریکا د درنو بندیزونو لبیا لګیدلو وروسته ډونالد ټرمپ وایي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارتي علایق ساتي له امریکا سره به تجارت نه کوي. بل پلو څېړونکي وایي چې دغه بندیزونه به له ایران سره د پاکستان او افغانستان پر تجارتونو هم اثر واچوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د هیواد متوقع وزیر اعظم ګڼل کیږي نن په پیښور کې د احتساب عدالت ته حاضر شو. په هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر په غلطه توګه د استعمالولو مقدمه چلول کیږي. عمران خان وايي په پاکستان کې د بډي رشوتونو ختمول غواړي.
او په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن وایي چې د جولای د 15 په انتخاباتو کې د ووټ اچولو نظام خو خود رای اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې را پیدا شوې. د فافن یو غړی وایي چې په ځینو سیمو کې د رد شویو رایو شمیر تر شمیرل شویو رایو زیات و.
سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوو اوس د خبرونو تفصیل.
امریکه پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول کوم چې د 2015 کال د جوهری لوزنامې نه پسې ترې لری کړی وو. د صدر ډونالد ټرمپ د حکم لمخې دغه بندیزونه د تیرې نیمه شپې راهیسې بیرته پر ایران ولګیدل. صدر ټرمپ نن د نهه یاسې شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې دا پر ایران باندې تر ټولو سخت لګیدلې بندیزونه دي او په نومبر میاشت کې به لا نور بندیزونه هم پر هغه هیواد ولګیږي. د ترامپ په نننی پیغام کې یو مهم ټکی دا و چې ویلی دی هر هغه څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره به له تجارته بی برخې شي. بل پلو بیا د ایران صدر حسن روحانی د دغه بندیزونو پر وړاندې غبرګون خودري او د ټلویزیون لاري په یو وینا کې ویلي چې ایران تل د ډیپلوماټیکو لارو د شخړو باورولو باور لري. خدای هم زیاته کړي چې پر امریکا باندې اوس اعتماد نشي کېدای.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن په خبر کې قومي احتساب عدالت ته مخامخ شوی وو. په هغه تور دی تیر حکومت کې د صوبایي حکومتي هلیکاپټر غلط استعمال کړی دی او دا چې د سلور او یا ګینټو پورې دوه حکومتي هلیکاپټرې د غیر سرکاري کارونو دپاره استعمال کړي وي. نیب عدالت عمران خان او د هغه وکیل ته 15 سوالونه ورکړي دي چې 15 ورځو کې به عدالت ته جواب ورکوي. پی ټی آی په خپل بیان کې د قومي احتساب ادارې د پلټنو هرکلی کړی او وایي دوی مدام شفافه پلټنو ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیشن د جولای 2013 انتخاباتو کې ګټونکي د صوبایي او قومي اسمبلۍ د امیدوارانو فهرست جاري کړی. په 14 حلقو نتیجې لا نه دي اعلان کړی شوي. په دې کې په 2 حلقو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلی وه.
په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن وایي چې د جولای د 15 په انتخاباتو کې د رد کړل شویو ووټونو شمیر تر شمیرل شویو ووټونو زیات شوی او دا په دې معنا ده چې خلک د رایو په ورکولو نه و پو. ځینې ماهرین وایي چې که په کومه سیمه کې له 50% رای زیاتو ووټونه رد کړی شي په کار ده چې هلته دویم ځل شمیرنه وشي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن یو غړی نصرالله بړیڅ امریکا غږ ډیوت ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د ووټ اچولو نظام خو خود رایو اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې راولاړې شوې.
د پاکستان شمالي علاقو گلگت بلتستان کې د امنیت په حق لا سړنکاران وایي یوازې جوړې پلټنې او شفافه معلومات په دغه علاقو کې شروع شوي بدمنی علتونه په ډاګه کولای شي. نن پاکستانی میډیا په خپلو اداریو کې د گلگت بلتستان د امنیت په حق لا لیکلي د سی پیک منصوبو او د امیر بهشار ډیم منصوبې په حواله سره دغه علاقې ډېرې مهمې دي ځکه دلته کې امنیت پر ځای ساتل هم پکار ده چې د حکومت په ترجیحاتو کې. یاد دي څو ورځې وړاندې گلگت بلتستان کې په یو شپه کې د جنکو 2 لس سکولونه تندره و تبا کړی وو. احسان محمد خان نه په لن تفصیل اورو.
ډان وای د دغه پیښو مکمله پلټنی او په شفافه لارې د ګلګت بلتستان خلکو سره د غرختیا شریکول د تشدد د ختمولو سبب جوړیدای شي. ممکنه ده چې افغانستان کې موجود د پاکستان مخالفه وسلوالو په دغه بریدونو کې رول لوبولی وي، او دا هم امکان دی چې د سی پیک یا اقتصادي راهداري سړک دښمنان په دغه کې شریک وي. خو دغه د بهر نه پلان شوی بریدونو لپاره د ځای ډانچې اړتیا وي. که چېرې افغانستان کې موجود ترهګر د دې بریدونو لپاره ذمہ وار وي، نو هغوی په داسې صورت کې بریدونه ترسره کوي شي چې د پاکستان دننۍ نیټورک هم موجود وي. همدغه ډول هغه بارني عناصر چې د سی پیک سړک پر ضد ناقلارې غواړي، د ځای نیټورک بغیر یقینا داسې نشي کولای. ډان وای ضروري ده چې دغه بارني لاسونه چې اکثره پرې د پاکستان دننه د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي دغه سرګن کړي شي. د ترهګرۍ پر ضد کورنۍ جګړه کې تر هغې ګټه ګرانه ده تر کومې چې د ترهګرو ځای ډانچې معلومې نه کړي شي او په مستقله توګه غیر فعال نه شي. خو اسباب څه هم وي، په شمالي سیمو کې د امن لپاره دښمن لار نیول ضروري دي چې دغه مهمې منصوبې ونه درېږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس هم د افغانستان دوه خبرونه. په افغانستان کې د تیر کم کې اختر وروسته چې پکې د حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي شوې و، اوس افغان صدر محمد اشرف غنی غواړي چې په لوی اختر کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ ډزبندي وشي. په همدې سبب صدر غنی د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو او چارواکو سره په خپل دفتر کې جلا جلا لیدنې کتنې کړې دي. هغه ویلي چې د سولې د خبرو مالکیت د حکومت سره دی، خو د خبرو پر بیلابیلو اړخونو مشورو ته ضرورت دی. بلې خواته صدر غنی تیر ماښام د سیاسي مشرانو سره د سلام مشورې په غونډه کې هغه اوازې هم مردود وبللې چې ګنی افغان امنیتي ځواکونه له لرې پرتو سیمو څخه پر شا کیږي.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو تیر شپه په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې یو لوړپوړی غړی وجلې دی. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا د کمانډو د قولي اردو ویان عبدالقیوم نورستانی وایس اف امریکا ته وویل چې د دوی ځواکونو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده د ډلې د یو مشر عبدالرحیم المصري د نیولو دپاره عملیات وکړل، او په عملیاتو کې المصري او د هغه شپږ نور ملګري وجل شو. هغه د شپږو نورو وجل شوو کسانو د پیژنګلو په اړه جزئیات ورنکړل.
په داسې حال کې چې د امریکای او ترکی ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي، تمه کیږي چې په دې اونۍ کې د ترکی حکومت یو پلاوی امریکا ته راشي او له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکا کې خبری شبکې سي ان ان د ډیپلوماټیکو ذرایعو له قوله خبر ورکړی چې دواړه خواوې مخکې له مخکې پر ځینو مسایلو سره هوکړې ته رسیدلي، خو نور جزئیات په لاس کې نشته. لنډ تفصیل به مجاهد جواد وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د روسیې او د امریکا ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي، راپورونه وایي د ترکیې یو پلاوی به د دې اونۍ په پای کې د خبرو لپاره امریکا ته راورسیږي. ټاکل شوې ده چې یاد پلاوی به له امریکایي چارواکو سره د سوریې د سیاست، د نیول شوي امریکایي عیسوي راهب، له روسیې سره د انقلې د ملګرتیا او د ناټو د دغو دواړو غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. سی این این د ډیپلوماټیکو سرچینو له خولې خبر ورکوي چې دواړه غاړې په یو شمیر برخو کې مخکې تر مخکې موافقې ته رسیدلې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر اونۍ د ټرمپ ادارې د ترکیې د عدلي او کورنیو چارو په وزیرانو باندې د عیسوي راهب انډریو برونسن په پیښه کې د لاس لرلو له امله بندیزونه ولګول. برونسن د تیرو شلو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ د تورونو له امله په ترکیه کې بندي دی، او په دې تورن د چې د 2018 کال په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې ترکی حکومت هم د دې په غبرګون کې په دوو امریکایي چارواکو باندې ورته بندیزونه ولګول. د امریکا په ډنور پوهنتون کې د نړیوالو چارو یو پروفیسر جاناتن اډمن امریکا غږ ته وویل چې د ترکی تیر تاریخ ته په کتلو سره داسې ښکاري چې دغه ستونزې به په سوله ییزه توګه حل شي. بله مهمه مسله د ترکی اقتصادي مسله ده. د ترکیې پولي واحد لیری په روان کال کې نږدې 10% ارزښت ځکه له لاسه ورکړی چې د ټرمپ اداره امریکایي مارکیټ ته له ټکس پرته د ترکیې د صادراتو د بندېدو په اړه بیا له سره غور کوي. له دې کار سره به د ترکیې د 2 بلیون ډالرو په ارزښت صادراتو ته ضرر ورسیږي.
امریکایي چارواکي وایي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې له یوې هفتې نه زیاته کومه اورلګیدنه چې جاری ده د هغې صوبې په تاریخ کې تر ټولو ستره اورلګیدنه ده. دغه اورلګیدنه د کالیفورنیا په شمالي سیمو کې په دوو برخو کې روانه ده چې اوس دواړه اورلګیدنې سره نښلي دلی او په ګډه د مندوسینو کمپلیکس په نامه یادیږي. په دې اورلګیدنې کې ټول ټالی 1,15,000 هکتار ځنګل سوځیدلی چې د کالیفورنیا په تاریخ کې ساری نشته. په دې اورلګیدنې کې تر اوسه 150 ودانۍ هم د اور په لمبو کې سوځیدلې دي. د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې کله ناکله ځنګلونه اور اخلي او ساینسپوهان هغه د یادو ځنګلونو د ژوند عادي برخه ګڼي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس برا شو تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، امریکې پر ایران باندې بندیزونه لسره لګولې دي او د امریکې صدر ډانلډ ترامپ ویلي چې هر هغه څوک چې د ایران سره تجارت کوي نو د امریکا سره به تجارتي علایق له لاسه ورکړي. او بل خوا ته دا ویل کیږي چې امریکا په دغو بندیزونو په لګولو کې تقریبا یوازې پاتې ده، ځکه چې د امریکا نږدې ملګري لکه اروپایي اتحاد یا یورپین یونین هم په دې بندیزونو کې ورسره درېدلې نه ده. دا چې په نړیواله کچه د دغو بندیزونو په وړاندې څه غبرګونونه ښودل شوي دي، زموږ خبریاله منزه شهید یې په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
امریکې پر ایران بیرته هغه اقتصادي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران سره د اټومي وسلو تړون تر سره کېدو وروسته لری کړای شوی وو. د ایران ولسمشر د دغه هیواد پر ضد د امریکا بندیزونو ته سخت غبرګون ښودلې دي او ویلي د دغه بندیزونو بیرته لګول رواني جګړه ده چې هدف یې د ایرانیانو ویشل دي. حسن روحانی په ټلویزیونی وینا کې وویل امریکا له یوې خوا د اټومي خبرو له پیلولو وایي او بلې لوري ته بندیزونه لګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکا بیرته پر ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای 14 باندې د یو ګډ پلان لاندې لری کړای شوی وو. د سپینې ماڼۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکي بندیزونو کې د ګاډو د جوړولو په صنعت، د سرو زرو او قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي دا بندیزونه به د 8 اگست یعنی نن د سه شنبې یا نهې د ورځې څخه عملي شي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي دا اټومي پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر 2013 عملي شي، په کومو کې چې د ایران د توانایي څانګه په هدف کول، په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزی بانک سره د بهرنیو مالی ادارو په اړوند بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا ژمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده چې د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي، تر څو هغوی هم د امریکا سره په بندیزونو کې ملګرتیا وکړي. د امریکې ولسمشر ډانلډ ترامپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی د اټومي وسلو تړون ته خرابه او یو اړخیزه معاهده ویلې ده. ولسمشر ترامپ ویلي د تړون وروسته ایران د تیلو د خرڅ څخه ترلاسه کیدونکو پیسې هم د اټومي وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځنۍ ختیځ کې شخړو ته پلمن وهلو خرڅ کوي. نوموړي ویلي دي چې ایران اوس امریکا او اتحادیانو ته یې ګواښونه کوي او نړیوال مالیاتي نظام ته زیان اړوي او ترهګرۍ ته وده ورکوونکي پټې جګړې ملاتړ کوي. بلې لوري ته اروپایي مشرانو ژمنه ښودلې ده چې پر ایران د امریکا د تازه بندیزونو له منفي اغیز نه به خپل کمپنۍ خوندي ساتي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی د فرانسې، جرمني او برتانیې له مشرانو سره په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ امنیت لپاره خورا اړین دی. د امریکا بندیزونه له هغه وروسته دي چې دغه هیواد د روان کال لومړیو کې له ایران اټومي تړون څخه ووت.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. د امریکا او ایران ترمنځ چې کم په تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی، په دې حوالی سره تاسو رپورټ واوریدلو. خو په دې هکله چې د امریکا صدر ویلی دی چې هر څوک د ایران سره تجارت یا کاروبار کوي نو امریکا به ورسره هیڅ قسمه تجارت یا کاروباري تعلقات ونه لري. دا به د پاکستان او ایران ترمنځ په تجارتي تعلقاتو څه اثر پرې باسي؟ نو په دې حوالی سره د ډیوه خبریال د ارشد مومن رپورټ اورو.
سپینې ماڼۍ ویلي امریکا بیرته په ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای کې د یو ګډ پلان لاندې پورته کړی شوی و. د سپینې ماڼۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکو بندیزونو کې د ګاډو جوړولو په صنعت، د سرو زرو قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي د جوهري پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر کال 2013 عملي کولی شي. په کومه کې چې د ایران د توانایي څنګه په هدف کول، په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزي بانک سره د بهرنیو مالي ادارو کاروبار شامل دی. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا چمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي. خدا چې په ایران بندیزونه به په پاکستان سره قسمه اثرات ولري، د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور افریدی جواب صدا سی وایي.
د پاکستان او د ایران د تجارت یا د ایران سره د پاکستان او د چین د دواړو چې کوم تعلقات دي، ځکه چې پاکستان او چین د سره ملګری هیوادونه دي، ورسره ایران او چین هم خپلو کې ښه ملګرتیا لري، نو دغه چیز هم په دلته خپل اثر پرېښودلی شي. ورسره د پاکستان چې کوم توانایي معاهدي دي یا توانایي چې کوم تجارت دی، انرژي چې کوم ریلیشن دي د ایران سره، په دې باندې هم اثر ورزیدای شي.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه د پاکستان او ایران ترمنځ کلیز 1.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او دواړه هیوادونه خواهش لري چې دغه کاروبار 5 بلیون ډالرو ته ورسیږي. خو سیړونکي او خبریال پیدا حسین وای نوې راتلونکي حکومت هم ایران سره ښه تعلقات غواړي، خو دې پابندیانو کې به نوې ممکن چې د تجارت د غلول هدف ترلاسه کړي.
راتلونکي دور کې که چېرې بجلی امپورټ کوي پاکستان د ایران نه یا ګیس امپورټ کوي، نو پاره به ډیفینیټلی منفی اثرات او هغه به ډېر ګران وي، ځکه چې هغه لپاره فاینانسینګ نه ملاویږي، هغه لپاره یا قرضې نه ملاویږي د فاینانشل انسټیټیوشن نه.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی جوهري تړون ته یو خراب او یو وړخیزه معاهده ویلی و. صدر ټرمپ ویلی د تړون وروسته د ایران په جاریهیت کې سیواواله راغله او تیلو د خرڅ نه ترلاسه کیدونکې پیسې د جوهري وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځني ختیځ کې شخړو ته په لمن وهلو سره خرڅ کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
او اوس به هم د افغانستان چارو ته ورشو. په افغانستان کې صدر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې د کمکی اختر په شان په لوی اختر کې هم د طالبانو سره یو اوربند یا ډزبندي وشي، او په دې برخه کې له سیاسي او جهادي مشرانو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې اترې او سلام مشورې هم کړې دي. جزئیات به یې له خپل خبریال حقمل روان نه چې همدا اوس د کابل نه د ټلیفون پر کرښه دی. و پښتو روان صاحب، ستړي مې شئ، په خیر راغلی. په دې برخه کې چې دا څه سلام مشورې شوي دي او سیاسي مشرانو په دې برخه کې ولسمشر غني ته څه ویلي دي، تاسو څه جزئیات په لاس کې لرئ؟
ډېره مننه. لمه تاسو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل افغان رئیس جمهور اشرف غنی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو ازابو او قومي مشرانو سره د لوی اختر دی راتلونکي لوی اختر دی اوربند په اړه سلا مشورې کړې دي. د ارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کومو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولسمشر اشرف غنی لیده کته تر سره کړې دي د راتلونکي لوی اختر دی اوربند په اړه هغوی مثبت ارزیابي کړې دي او افغان رئیس جمهور ته د ګوندونو او سیاسي ګوندونو مشرانو له لورې ډاډ ورکړل شوی دی چې په هغه برخه کې چې تاسو ورته اړتیاوې لرئ او دوی به خپل کومکونه له افغان حکومت سره ترسره کوي. د لوی اختر اوربند خبرې په داسې مهال په افغانستان کې تودې شوې یا ګرمې شوې دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو چارواکو ترمنځ هم خبرې شوې دي. په هغو رپورټونو کې هم داسې ویل شوي وو چې په امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو په هغو خبرو کې د لوی اختر د اوربند په اړه هم خبرې کړې دي. دلته په افغانستان کې د هغې نه وروسته هم د لکه څرنګه چې په وړوکي اختر کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځنی اوربند د طالبانو له لورې درې ورځنی اوربند او د افغان حکومت له لورې اته ورځنی اوربند اعلان شوی وو. نو افغان رئیس جمهور په سیاسي ګوندونو او مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې راتلونکي لوی اختر اوربند به د کوچني اختر د اوربند په څیر وړوکی نه وي، دا به یو لوی اوربند وي. بلې جواب صاحب،
خو د طالبانو د خوانه د دغه اوربند پلي کېدو په اړه څومره امید شته؟ څه ویل کېږي طالبانو به دې ته حاضر شي چې د کمکی اختر په شان بیا هم اوربند اعلان کړي؟
که وګورو جواز ته په قطر کې چې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ خبرې شوې دي، هغې نه رپورټونه باندې په رپورټونو کې راغلي چې په قطر کې چې کومو رسنیو سره د وسلوالو طالبانو استازو خبرې کړې دي، په هغې کې د دوی استازو شونتیا ښودلې ده چې په لوی اختر کې به یو اوږدمهاله اوربند وي او دا اوربند د افغان حکومت سره او د امریکي چارواکو سره خبرې پرې روانې دي. افغان ولس هم لکه کوچني اختر کې چې درې ورځنۍ دی طالبان او د افغان حکومت اته ورځنۍ اوربند ته څومره لیواله وو، هغه سیمې ته چې څومره وسلوال طالبانو رسیدګي کولی شول لویو کارونو ته راغلل، دومره له هغې نه زیات د کوچني اختر نه زیات اوس ولس ډېر ورته په تمه دی او د راتلونکي لوی اختر ته ډېرې خوشحالیانې دوی کوي چې اوربند به یو ځل بیا.
ډېره مننه اکمل صاحب ستاسو د هر اړخیز رپورټ نه. مننه،
کور ودان، کور ودان.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پیښور کې قومي احتساب عدالت ته مخامخ شوی و. په هغه تور دی تیر حکومت کې د صوبایي حکومتي هلیکاپټر غلط استعمال کړي او دا چې د سلور او یاګینټو پورې دوه حکومتي هلیکاپټر د غیر سرکاري کارونو لپاره استعمال کړي وي. حمید الله په تفصیلي رپورت راکړي.
عمران خان اول د قومي احتساب بیرو دفتر ته راغلو. هغه د سرکاري هليكاپټرو د ذاتي استعمال په مقدمه کې د پښتون د پاره راغوښتل شوی. هغه یو ساعت په دې دفتر کې تیر کړ او د نیب عہدیدارانو ورته د 15 پښتنو یو سوالنامه ورکړه چې عمران خان به یې په 15 ورځو کې ځواب ورکړي. د دې وړاندې د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د سرکاري انتظامي 15 انتظامي سیکرټران د پښتنې د پاره په دې مقدمه کې نیب غوښتي وو. نیب په دې مقدمه کې عمران خان تورن کړی چې سرکاري هليكاپټر د خپل ذاتي استعمال لپاره کارولي. وروسته بیا عمران خان د تحریک انصاف د پارلماني پارټۍ د اجلاس لپاره یو شیسي هوټل ته راغلو. د اجلاس ته د تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی سلور شپېته ایم پی ایز راغونډو. د اجلاس ته میډیا اجازه نه کړل شو، خو د وزیر اعلی په ځغل کې شامل عتیب خان وویل
دې وخت کې خو صرف هغه یو براډر ویژن چې عمران خان دا وی چې ډېر زیات خلک په شوق په مینه ووټ ورکړي دي، چې څونه په شوق په مینه ووټ ورکړي نو دونه سیو اکسپیکټیشن هم توقعات هم سی وای، نو هغه چې په دې باندې به پوره کیږو. باقي ډیټیل چې کوم تاسو وایئ چې کوم نه دی یا چیلنجز دي یا بیا د هغې حل دی، دا خو به ټول چې وزل ته سلیم شي چې په خپل خپل ځای کې هر یو پوزیشن باندې سړی کیږي، نو د هغه مطابق به بیا هغه د ډیوټي حوالې کیږي چې ستادا ذمېواري ده، ستادا کار دی، تبدا کې تبدا.
د سواد محمود خان هم د وزیر اعلی جوړیدو په ځغل کې شامل دي. د اجلاس نوړاندې ډیو نیوز ته وویل
چې کوم تاسو خبر وګړه دام دا تیرشوی حکومت د پنځه کالا مخاله مون ډیلیور کړي وازګه د خلکو مونږ ته منډیټ دوباره راکو ان شاء الله د منډیټ په احترام کې روان چې هر یو سی ایم راغی خیبر پختونخوا پاکستان تر کې انصاف نو سی ایم صاحب راځي هر یو چې راغی ان شاء الله هغه به ډیلیور کوي او پنځه کالم تیرشوی ډیلیورنس ته ځکه خونن مونږه په پوره اکثریت باندې راغلی.
تحریک انصاف په صوبه کې سلور شپېته نشستونه ګټلې دي او په خپل سر صوبایي حکومت جوړول شي. خو د دې حکومت وزیر اعلی به څوک وي؟ د دوه اونو د صلاح او د خپل منځي اختلاف ښکار تحریک انصاف او عمران خان تر اوسه دا فیصله نه ده کړې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او وی ډیوا پېښور.
دا د وی او وی ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په نږدې راتلونکي کې به په پاکستان کې نوی حکومت خپل سوګند پورته کړي او په کار به پیل وکړي. خو د بلې خوانه عمران خان چې احتمالي نوی وزیر اعظم د پاکستان ګڼل کیږي هغه دا ژمنه کړې ده چې یو نوی پاکستان به جوړوي او یو فلاحي ملک به رامنځته کوي. خو دغه د عمران خان نوی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت چې د هر چا په مشري وي دا به د کومو چیلنجونو او ستونزو سره مخ وي په خصوص په اقتصادي او مالی ډګر کې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ډیرو ماهرینو په اند د نړۍ غټ موسسو نه د پور اخیستو ته اړ دی. په دې اړه به د الیاس خان رپورټ واورو.
د پاکستان تحریک انصاف ممکنه د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې پاکستان دا وخت سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نوې حکومت په د پنګو نړیوالې ادارې IMF بشمول ټول لارې کاروي او ملکی اقتصاد ته استحکام ورکولو لپاره به تیزی او سخت فیصله کول وی.
همنه پہلے بھی کہا ہے، میں نے اوپن لکھا ہے، میرا جو جملہ ری الیکشن سے پہلے سے میں بول رہا ہوں، جہاں پر ہم آگے کھڑے ہو گئے کوئی آپشن بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بشمول IMF کے.
یہ شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې دو وی
جتنے بھی آپشنز ہیں سب ایکسپلور کریں گے. اوورسیز پاکستانی سے کیا ہم ریسورس ریز کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. ہم فرینڈلی کنٹریز جو پاکستان کی ہیں
چې ملکی قرضے ختمه ول د پاره به بهر هوادونو کې مش پاکستانانو سره هم تماس نسی او دوی د پاره به سرمایه کاری بانډونه جاری کوي او د دوی باور به تر لاسه کوي چې د غرنګ دوی خپل پیسې د بانکونو د لارې پاکستان ته راولېږي. د دوی په وینا پاکستان ته دا وخت د لس بلین نه تر څوارلس بلین ډالرو پورې د مرستو ضرورت دی او دوی د پاره به مونږ ته د ټولو مالیاتي دارو بشمول د IMF او د دوستانو هیوادونو د مرستو ضرورت وی. پاکستان ته دا وخت د 13 بلین ډالر مالیاتي خساره مخه ده او تجارتي خساره دا وخت شپږ دیرش بلین ډالر ته رسیدلې ده. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه په خوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه هم دا صد عمر دی درې سر اتفاق کوي او وای
عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ اور پیسے اپنے فیملیز کو بھیجیں اور یہاں پہ کچھ وہ اثاثے وغیرہ بھی خریدیں اور بزنسز یہاں پہ سیٹ اپ کریں تو پھر یہ ریمیٹنسز کی مقدار اوپر جا سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ 5-10 ارب ڈالر تو وہ ایکسٹرا لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے لیے سہولت کریٹ کرنی پڑے گی
کہ باہر ہیوادنوں کے گن شمیر کی پاکستانیان میشتی سوک چی خپل زر مبادلہ ہیوادنوں ترا لے گی او گچری دوی خپل پیسے دا بینکونو پلا رولی گی دے سرا زمونگا غیر ملکی زر مبادلہ کافی پکی دیشی او دے کے دا 15-10 بلین ڈالر پورے زیادت والے رات لیشی. اور ڈاکٹر سلمان شاہ وائی چی دے لڑکے با نوی حکومت تا با باہر ہیوادنوں کے میش پاکستانیانو تا سہولتوں ور قبول وی او ددوی بلا بل ستونزو دا پارا با دوی تا ون ونڈو اپریشن یا دا یو چھت دلان دے ٹول سہولتوں ور قبول ددوی باور تر لاسا قبول دا پارا با دوی تا خصوصی کارڈون ور قبول وی او بلا بل کاروبارونو او محکموں کے با ور تا سہولیات ور قبول وی. ڈاکٹر سلمان شاہ زیادہ کڑا چھے امریکا او اروپائی هوادونو کې هم لوی لوی پاکستانی کاروباری غړي دي او د دوی حوصله افزائی با کول وی چې دغه رنګ دوی پاکستان کې خپل سرمایه خرڅ کړي او د دې هر سبا په ملکی اقتصاد ډیر خو اثر پریوزي. د دې نه علاوه د دې ویناو چې چین دې هر څه کې مهم رول لوبول شي او دې لړکی چین حکومت ته اشاره هم ورکړی دا چې دوی دې لړکی تاون کول ته تیار دي. د اووی چې چین هم په پاکستان کې ګټ لري او دې کې چین بقایلا کول وی چې د دوړو هوادونو ترمنځ تجارتی خساره رقم کړي کوم چې دا وخت ډیر زیات د چین په حق کې ده. بل د دې ویناو چې پاکستان د دوستانو هوادونو لکه سعودي عربستان او مرکزی ختیځ هوادونو مرسته هم ترلاسه کول شي د چا چې پاکستان سره روایتي اړیکې دي. په ډاکټر سلمان شاه په دې خبره زور ورکړو چې دې هر څه د پاره به نوی حکومت ته خپل یو ښه اقتصادي ټیم راوړل وي او ورته به خپل انتظام او طرز حکومت ښه کول وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پر ایران باندې د امریکا د درنو بندیزونو لبیا لګیدو وروسته ډانلډ ترامپ وایي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارتي علاقه ساتي د امریکا سره به تجارت نه کوي. بل پلو څېړونکي وایي چې دغه بندیزونه به له ایران سره د پاکستان او افغانستان پر تجارتونو هم اثر واچوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د هیواد متوقع وزیر اعظم ګڼل کیږي نن په پیښور کې د احتساب عدالت ته حاضر شو. په هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر په غلطه توګه د استعمالولو مقدمه چلول کیږي. عمران خان وایي په پاکستان کې به ډېر رشمتونه ختمول غواړي.
او په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نتورک فافن وایي چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د ووټ اچولو نظام ښه و خو د رایې اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې راولاړې شوې. د فافن یو غړی وایي چې په ځینو سیمو کې د رد شویو رایو شمیر تر شمیرل شویو رایو زیات و.
اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته.
امریکای پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول کوم چې د 2015 کال د جوهری لوزنامې نه پاسې ترې لری کړی وو. د صدر ډانلډ ترامپ د حکم له مخې د بندیزونه د تیرې نیمه شپې رئیس بیرته پر ایران ولګیدل. صدر ترامپ نن د نهه یاسې شمې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې دا پر ایران باندې تر ټولو سخت لګیدلې بندیزونه دي او په نوامبر میاشت کې به لا نور بندیزونه هم پر هغه هیواد ولګیږي. د ترامپ په نننی پیغام کې یو مهم ټکی دا و چې ویلي دي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره به له تجارته بې برخې شي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پیښور کې قومي احتساب عدالت ته مخامخ شوی و. په هغه تور دی تیر حکومت کې د صوبایي حکومتي هلیکاپټر غلط استعمال کړی دی او دا چې د سلور اویا ګینټو پورې دوه حکومتي هلیکاپټرې د غیر سرکاري کارونو دپاره استعمال کړي وې. نیب عدالت عمران خان او د هغه وکیل ته 15 سوالونه ورکړي چې 15 ورځو کې به عدالت ته جواب ورکوي.
په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک یا فافن وایي چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د رد کړل شوی ووټونو شمیر تر شمیرل شوی ووټونو زیات شوی او په دې معنا ده چې خلک د رایو په ورکولو نه وپو. ځینې مایرین وایي چې که په کومه سیمه کې له 5% زیات ووټونه رد کړی شي په کار ده چې هلته دویم ځل شمیره نه وشي. په آزادو او عادلانه انتخاباتو نیټورک کې یا فافن کې یو غړی نصر الله بړیس امریکا غږ ډیوا ریډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ د ووټ اچولو نظام ښه و خو د رایو اچولو د وخت په ختمېدو سره ستونزې راولاړې شوې.
د پاکستان شمالي علاقو گلگت بلتستان کې د امنیت په حق لا څېړنکاران وایي یوازې جوړې پلټنې او شفافه معلومات په دغه علاقو کې د شروع شوې بدامنۍ علتونه په ډاګه کولی شي. نن پاکستانی میډیا په خپلو اداریو کې د گلگت بلتستان د امنیت په حق لیکلي د سی پیک منصوبو او د امیر بهاشا ډای منصوبې په حواله سره دغه علاقې ډېرې مهمه دي ځکه دلته کې امنیت پر ځای ساتل هم پکار ده چې د حکومت په ترجیحاتو کې.
او بلخوا په افغانستان کې د تیر کم کې اختر وروسته چې پکې د حکومت او طالبانو ترمنځ دزبندي شوې و او افغان صدر محمد اشرف غنی غواړي چې په لوی اختر کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ دزبندي وشي. په همدې سبب صدر غنی د یو شمیر سیاسي ګوندونو لمرشان او چارواکو سره په خپل دفتر کې جلا جلا لیدنې کتنې کړې دي. بلخوا په هلمند کې افغان ځواکونو ویلي دي چې کمانډو یا ځانګړو ځواکونو د هغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده ډلې یو مشر المصري وژلې دي.
نن په 8 اگست کینیا او تنزانیا کې په امریکایي سفارتخانو شوې ترهګرو حملو 40 کاله پوره کیږي. په 1999 کې په دغه حملو کې 258 تنه وژل شوي وو چې پکې 12 امریکایان هم وو. په دغه پیښو کې په زرګونو خلک جوبل شوي هم وو. چاودیدونکي مواد په وړو کې ټرکونو کې د سفارتخانو نه بهر خوده شوي وو. د دغه چاودنو ذمہواري القاعده تندروا ډلې په غاړه غستی وه او هم دغه نه پس په لاول ځل نړۍ د اسامه بن لادن نه خبر شوي وو.
او روسي خبر داسي دا چې په داسې حال کې چې د امریکا او ترکی ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. تمه کیږي چې په دې اونۍ کې د ترکی حکومت یو پلاوی امریکایي تراشي او له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې کې بعد د شام په اړه د پالیسي پر سر ناندري په ترکی کې د یو امریکایي پادری بندي کېدل، د مسکو په لور د انقرې نزدې کېدل، او د امریکا او ترکی ترمنځ چې دواړه د ناتو غړي دي پر یو بل باندې د تجارتي بندیزونو د خبرو اترو مهم ټکی وي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په پاکستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نتورک افافین وایي چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د ووټ اچولو نظام خو خلک په ووټ اچولو سم نه وو. دا ځکه چې په ځینو سیمو کې د رد شویو رایو شمیر د شمیرل شویو رایو تر شمیر زیات شوی دی. په همدې حال کې حکومت او حکومتي ادارې او همداراز د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې دغه انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو شفاف او عادلانه انتخابات وو. نور رپورت په د حمید سمسور په دې رپورت کې وو.
په پا پاکستان کې د پری اینڈ پیر الیکشن نتورک پاپین غړي نصر الله بړې سیوی چې د جولای پر 15مه باندې په ترسره شوو انتخاباتو کې ټوله ورځ د ووټ د کارولو نظام ډیر شو، خو البته د ووټ د وخت د پرکېدو وروسته یو شمېر نیمګړتیاوې رامنځته شولې.
د دې سیستم چې دا فیس اکثر علاقو کې افارم 15 سلوي شې دي چې قانوني تور باندې پرزیدنګ افسر دې پابند دي چې د دې کافي د یو هر ایجنټ ته ورکی او ورسره د سکولي کې ډسپنسري چې پولینګ سټېشن دې د دې باندې په دیوال ولګي چې هر سړی دا وایلی سي چې د ورسو د چا وټونو د پولینګ سټېشن اوسو. اکثره شکایت دا راغلی چې په دې کې دې په ساده کاغذ ورکړي دي. درېمه خبره دا و چې ریزلت ډیر وزن دی.
د غیر دولتي موسسې پیر اینڈ فری الیکشن نتورک پاپین غړی نصر الله بړې سیدا خبره هم کوي چې په پاکستان کې د تیرو انتخاباتو په پرتله باندې د رد کړل شوو ووټونو شمېر ډیر زیات شوی ده. د دې معنی دا ده چې خلک د ووټ په کارولو باندې نه دی پوه.
په یو نشان د مور ولګي هغه چې سیاسي تازه یې نو د چې فولټ هی هغه په سیاسي سره په بل نشانه ولګيږي نو چې په دوه نشانو سره دغه ډیر خلک داسې دي چې هغه د مور بزای انګوټه په ولګي. دا سم ووټونه دي چې په انګوټم سره او دغم سره او اکثریت دایي چې دوه مورونه په لګېدلي.
ځینې کاندیدان داسې هم دي چې په څومره ووټو باندې دله دویم کاندید زخه ګټلې وي تر ګټل سو ووټو زیات رد کړل سوي ووټونه ډېر وي.
ټوټل ریجیکټډ ووټونه چې دي دا تقریبا 1,14,000 در دې زره دا دونه تعداد دي. په ټول پاکستان کې یو سل نش شپته داسې الکی دي صوبایي او قومي چې په دا ووټونه زیات دي د هغو سره چې په سو دي ګټلې ده. په اخیر ریجیکټډ ووټونه د مارجن اف ویکټری چې کوم ووټونه دي دغه سر زیات دي. نو په اخی یو سل شل د صوبایي اسمبلی په څلور سره صوبو الکی دي چې په اخی دا ووټونه زیات دي ریجیکټډ ووټونه او یو کم 15 د قومي اسمبلی د سی الکی دي چې په اخی ریجیکټډ ووټونه ډېر زیات دي. نو یو سټیټان داسې دي چې په قومي اسمبلی کې چې پاکي پاکستان تحریک انصاف دا سټیټان ګټل دي او یو ول سټیټ داسې دي چې پاکستان مسلم لیگ ګټل.
رد کړل شوي ووټونه په ښار نه بلکې په کلیوالو سیمو کې ډېر زیات وي چې دا دلته په بلوچستان کې هم لیدل کېږي.
بلوچستان په حواله باندې که مش خبره کوو، صوبای اسمبلی په 1516 داسې سیټان دي د صوبای اسمبلی غچ، او شپږ داسې الکی دي د قومي اسمبلی پاکم ریجکشن ووټونه د دغه سره زیات دي. مارجن اف ګټلی یا د ګټلو چې کوم ووټونه دي
مایرین وی چې په کومه سیمه کې د ټولو ورټونو 15% رد کړل شي، بیا به هلته شمیرنه دویم ځل کېږي. د پاپین غړی نصر الله وړې سی وی چې د 2013 په پرتله باندې د ساش کال په انتخاباتو کې خلکو زیات ورټونه کارولې دي چې شمیره یې 25% تر رسیدلې ده. خو په بلوچستان کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله د ووټ د کارولو شمیره 9.5% ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان شمالی علاقو گلگت بلتستان کې د امنیت په حق لا سړنکاران وایي یوازې جوړې پلټنې او شفافه معلومات په دغه علاقو کې د شروع شوې بدمنۍ علتونه په ډاګه کولای شي. نن پاکستانی میډیا په گلگت بلتستان کې د امنیت په حواله سره اداري هم لیکلې دي. د ډیوا خبريال احسان محمد خان ورته کتنه کړي.
د انګریزي ایجبي وتلی ورسپانی ایردان په خپل اداریه کې د ترهګرۍ ویره د سرخط لاندې لیکلي. د ګلګت بلتستان د ننه د ترهګرۍ د غپیخي د ویری او مایوسۍ ولدي. د تیرونی په سر تر رسیدو په محل د ترهګرو لخوا د تشدد نساپی فعالیتونه په سکولونو بریدونه او بیا د امنیتی ادارو لخوا د لټنې کاروایانو وروسته د اتوار په ورځ دغه صورتحال یو بل موړ اغیسته. وسلوالو په لویه کچه په امنیتي قواو او حکومتي عملی برید کړي. دوی په لندنی مرکز زی سړک سفر ته ندی پری خودی او دغه سړکی د دیامیر د دوو تحصیلونو ترمنځ تړلې. د ډان ادارې د دیامیر په ځای قاضي باندې د ترهګرو لخوا د وجنې بریډ ذکر هم کړي چې ناکامه شوه. ورسپانی لیکلی په نزدې ورځو کې نسبتا قلاره د غسیمه کې د تشدد پیښو په لړ کې د امنیتی چارواکو څخه سپیناوي غوښتلې. یو دا چې په افغانستان کې ناس د پاکستان مخالفه وسلوالو دغه بریډونو ته پلان جوړ کړي، خو د پښتونخوا کوستان زله چې د امیر سره پوله لري د دې امنیتی چارواکي دا وکوي په کوستان کې د وسلوالو کومه منظمه موجودګي نشته دي او نه د کوستان او د امیر ترمنځ کوم غیر معمولی تګراتګ روان دي. بل تصور دا دی چې دغه وسلوال د پاکستان چین اقتصادي راهداري سړک پر ضد په سیمه کې ناقلاره خورول غواړي، ځکه چې دا سیمه د یاد شوی سړک منسوبې د اقتصادي بدلون لپاره مهمه ده. دانوای د دغه پیښو مکمله پلټنې او په شفافه لارې د ګلګت بلتستان خلکو سره د اختیا شریکول د تشدد د ختمولو سبب جوړېدای شي. ممکنه ده چې افغانستان کې موجود د پاکستان مخالفه وسلوالو په دغه بریدونو کې رول لوبولی وي، او دا هم امکان دی چې د سی پیک یا اقتصادي راهداري سړک دښمنان په دغه کې شریک وي. خو دغه د بهر نه پلان شوی بریدونو لپاره د ځای ډانچي اړتیا وي. که چېرې افغانستان کې موجود ترهګر د دې بریدونو لپاره ذمہوار وي، نو هغوی په داسې صورت کې بریدونه ترسره کوي شي چې د پاکستان د ننني نتورک هم موجود وي. هم دغه ډول هغه بارني عناصر چې د سی پیک سړک پر ضد ناقلاره غواړي د ځای نتورک بغیر یقینا داسې نشي کولای. دانوای ضروری ده چې دغه بارني لاسونه چې اکثر پرې د پاکستان دننه د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي دغه سرګند کړي شي. د ترهګرۍ پر ضد کورنۍ جګړه کې ترهغې ګټه ګرانه ده تر کومې چې د ترهګرو ځای ډانچي معلومي نه کړي شي او په مستقله توګه غیر فعال نه شي. یقیني توګه بهر ته ګوتنیولو سره اکثر خپل کورنۍ ناکامۍ ناسرګند پاتې شي. د اردو ژبې ورسپانی مشرق هم د گلگت بلتستان په صورتحال اداریه لیکلې. په دغه اداریه کې مشرق وای د گلگت بلتستان په بیاله بیالو زینو کې دغه د شپې په تیاری کې سکولونه سوځول یو دوستوب او په پټه د غلا کاروایی ګڼل شي، خو د دې وروستو په دوو پیښو کې ترهګرو نه یوازې خپل موجودګي او طاقت سرګند کړو، بلکې د حکومت عملداري هم چیلنج کړه. په چلاس کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو کاروایی په جواب کې یو ځایي تانې باندې ترهګرو برید د ادارو د پاره یو چیلنج دی. دغه اداري وای وسلوالو د تانګیر دیامیر سړک باندې خندان جوړ کړي او په سیمه کې یو جنگي کیفیت جوړ دی. اداریا زیاتوی د غسیمه د سیپیک سړک برېښنا بندونو ترڅنګ جغرافیایي توګه هم ډیره مهمه ده. د دغه پیښو په سیمه کې د داسې عناصرو موجودګي هم امکان دی کوم چې په دې منطقه کې فعال کېدو دپاره سانګونه تلي، خو اسباب څه هم وي په شمالي سیمو کې د امن دپاره دښمن لار نیول ضروري دي چې دغه مهمې منصوبې ونه درېږي. احسان محمد خان، VOA، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voadiva.
د پاکستان اټرنی جنرال یا سرکاري وکیل ستر محکمې ته ویلي چې کله ریټایر جنرال راحیل شریف د ملک نه بهر خپل دنده پیل کوله نو ان او سی یا د نه اعتراض سرټیفیکیشن نه واخیسته. جنرال راحیل شریف چې پخوا د پاکستان د پوځ سرلخکر و، لري ریټایر کېدو وروسته د پاکستان نه بهر د ترهګری پر ضد د اسلامي ملکونو د ګډو ځواکونو مشري پر غاړه واخیسته. رابعه پیر پرې رپورټ راکوي.
په ستري محکمه کې په فوج کې د دوو هیوادونو شهريت او سرکاري نوکرانو د ریټایرمنټ سمدستي پس په بهرني هیوادونو کې د نوکرۍ کولو په اړه د اسخود نوټس اوریدنه وسوم. د دفاع د وزارت سکتر لیفټننت جنرال سمیر الحسن او اټانی جنرال خالد جواد خان عدالت ته وړاندې سو او عدالت ته وویل چې په خوانې د فوج مشر جنرال راحیل شریف په بهرني هیواد کې د نوکرۍ په اړه د فوج او د دفاع د وزارت له اړخه اجازه ناما ورکړې سوې ده. سرکازی ول چې اجازه نامه یوازې کابینه ورکولې سي او بل یو اداره د دی واک نه لري. په کار دي چې کابینه په باقاعده توګه په دی اړه ریکړه وکړي. په دغه مقدمه کې استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال شجاع پاشا هم په ستري محکمې کې جواب جمع کړي چې د ریپورتونو تر مخه جسټس اعجاز الحسن ویلي چې شجاع پاشا خپل په لیکل سوي جواب کې ویلي چې دوی په عرب امارات کې څه نوکری نه کوي. په تیر اوریدنه کې ستر عدالت پښتنه را برسېره کړې وه چې څرنګه د حساسو ادارو مشران بغیر د څه اجازه په بهرني هیوادونو کې نوکری کوي. د څېړونکو وینا ده چې د قانون تر مخه نه یوازې فوجي افسران یا لوړ پوړي سرکاري افسران بلکې د دوی میرمنې هم د دوو هیوادونو شهريت نسی ترلاسه کولی او نه د حکومت او فوج د اجازه بغیر د ریټایرمنټ سمدستي وروسته تر دوو کلو پورې څه نوکری کولی سي. قانون په لطیف افریدي د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
ملکی خو دا سړی چې د دوه کلو مخکې نوکری وکړي نو دا خو نااهل کېږي. دا نشي کولی نوکری په ملک کې دننه خلک په عدالت ته لاړ شي، خلک یې چیلنج کړي. البته بهر چې لاړ شي نو بهر چې دوی په کومه محکمه کې نوکری کړي وي نو دا د هغې محکمې ذمهورې جوړېږي چې د هغه نه تپوس وکړي.
د فوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته که څه هم د دوی د ریټایرمنټ وروسته په سعودي عرب کې د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو د مشري کولو اجازه ورکړې سوې وه، خو دوی ته د دغه اجازې وروسته اندېښنې رابرسېره سوې چې دغه پریکړه د پاکستان بهرني تګلاره اغېزمنه کولی سي. د یو څلوېښت مسلمان هیوادونو دغه اتحاد چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی سوی و ویره څرګندېده چې د یمن په جنګ کې هم استعمالېدی سي. په دې اړه که څه هم د پخواني دفاع وزیر خرم دستګیر سینټ ته ویلي وو چې پاکستانی فوج به دغه اتحاد لاندې په څه فوجي عملیاتو کې برخه نه اخلي، خو د کال تیرېدو وروسته اوس هم په دغه اتحاد کې د پاکستان کردار واضح نه دی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. دا ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دیوا دا سبا اتم اگست دی او په اتم اگست باندې با په کوټه کې د شهید شوي وکیلانو دویم اتلین منځل کیږي. د ای ان پی ګوند صوبایي مشر اصغر خان اچکزی چې هم په دغه پیخه کې خپل رور اصغر خان هم شهید شوی و وایي چې د دغه برید د پلټنو دپاره جسټس فایز عیسا کمیشن رپورټ ورکړی و. په دغه ټکو باندې عمل ونه شو او اوس چې دوی د نوې حکومت برخه جوړیږي نو لاول به د دغه کمیشن پر رپورټ باندې عمل غواړي. تفصیلی رپورټ په نعمت الله سرحدی ناورو.
تیر حکومت کا د وفاق په شکل کې و بلکې بدبختی دا و چې زمور د هغه وخت د کام پرستی پر بنیاد جوړ شوی حکومت او د هغه وخت وفاقي وزیر داخله چودري نثار دا دواړه په ګډه د قاضی فایز عیسا د هغه رپورټ په ضد په خلاف لاړو سپریم کورټ هغه رپورټ یې چیلنج کړي. نو نن هم موږ دا وایو چې کچیری موږ د دهشتګردی د دې بدبختی ځان خلاصول غواړو نو داسې رپورټ کوم د قاضی فایز عیسا په صورت کې راووتې د های کورټ د لارې د سپریم کورټ د لارې پر هغه باید من وان عمل درآمد وسی او سره داسې واقعات لکه په زمړه سرچ په آرمی پبلک سکول پشاور کې اوس والا د مړه سرچ په ثانیا پی ټی سی ټریننګ سنټر په صورت کې اوس و د کټکوچی مستونګ په صورت کې اوس و یا د اتم اگست د 2014 په صورت کې اوس والا یعنی موږ به سنجیده کیږو موږ به سنجیده قدمونه اخلو د داسې واقعات نور د وطن تاب نه لري. خدای مکه داسې واقعات پر مخ کتلل سبب موږ د یو داسې پیښ سره مخامخ کی چې بیا به موږ د روکتام کولو په حواله هڅم کولې کې زموږ په لاس به څه نه راځي. نو یقینا پر هغه رپورټ عمل درآمد کول که پاروندو او که د سبا هر حکومت جوړیږي په کار دا دی هغه د دې د پاره قدمونه واخلي او پر دې عمل درآمد وکړي.
دغه وخت په بلوچستان کې سکم ګوند حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دی تاسو هم دغه ځان اتحادیه کې شامل کړی دی اګه چیرې تاسو حکومت رالی تاسو به څه وکړئ د دې لپاره؟
یقینا زموږ به د اسمبلی په فلور اوله خبره دا وي چې د اتم اگست د واقعي د هغه رپورټ پرونا کې پر هغه رپورټ د عمل درآمد پرونا کې د دې واقعیاتو د مخنیوي لپاره باید قدمونه واخیستل شي او د کوم کمزوري چې نشاندهي د قاضي فایز صاحب پر رپورټ کې سوي دي پر هغه باید عمل درآمد وسی دا نشاندهي مخته باید پیښ نشي. دا به زموږ ډیماند یو بل کزدا تا ته هم چې زموږ د خپل هغه چا سره چې امید لري امکان لري چې سبب حکومت په هغه کې اولین خبرې دوی درې زمجداوي اوله خبره دا چې دا شی واقعیت لکه موږ سره په 8 اگست وسو دا شی واقعیت د موږ سره د پی ټی سی ټریننګ سنټر په صورت کې وسو دا شی واقعیت د کټکوچي مستونګ په صورت کې وسو یا په آرمی پبلک سکول پشاور کې وسو ل د دې د مخنیوي د پاره باید یو سنجیده قدمونه واخلل سي سنجیده سوچ وسی. دوی مغټه خبره زمجداوله چې کنور موږ هیڅ نه وکړو په خپل دغه پیریډ کې د حکومت چرڅو وخت چلیږي کم از کم د سی پیک د لارې موږ ټول بلوچستان ته ټولي پښتونخوا ته فائدہ ورسو او درې مغټه خبره ده چې چونکه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا ټیم د دهشتګردي زیات په ضد کې دي په کار دا دی د دهشتګردي د مخنیوي د پاره پر حکومتي سطح د یو داسې پلان ته موږ پرمختګ وکړو چې د داسې واقعیاتو په سبا کې مخنیوي وکړو.
د قاضی پزیسا رپورت کمیشنز کم رپورټ کړیو هغه کم ټکی دي ستروس پر عمل نه دي پرسو
بیخډیری نقطې دي بلکې ته خدا خبره کې سره دي چې دی ویمړ پر هغه عمل درآمد وکي عمل درآمد خلیری خبره ده. دوی د هغه رپورت په ضد سپریم کورټ ته ولاړ سپریم کورټ کې د تیر وخت مرکزی وزیر داخله چودري نثار او زموږ صوبایي حکومت هغه ټیم ده ډاکټر مالک په مشرۍ کې دی باقاعده چیلنج کی دا کار چیلنج کی د قاضی فایز عیسا هغه خپل سوي قدمونه وغندل نو یقینا عمل درآمد خو لري دا خو نه.
ما خوب لیدل نتیجه وړي درو خيږي د پښتو ویلو نه وړي خلک من کرو خيږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا بکن سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
رپورټونو ته دوام ورکو. په خیبر پختونخوا کې د خوندزیو د دولسمو جماعتونو د ازموینو نتیجې اعلان شوې دي. په دې کې په مردان کې جینکو د ازل بیا هم له لوکانو څخه میدان ګټلی او جګې نمرې یې اخیستې دي. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورټ کې واوري.
د دولسم جماعت د طالب علمانو د نتیجو دا غونډه په مردان ضلع کې د ثانوي تعلیمي بورډ لخوا را جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د قومي اسمبلی پاس شوي غړي مجاهد خان مشر میلمه و. په دې موقع د بورډ د مامورینو لخوا د لومبې شلو نتیجو اعلان وشو او په دې نتیجو کې د ټولو نه زیاتې نمبرې جینکو ترلاسه کړي دي. په اول نمبر راغلی د دولسم جماعت طالب علما. هغه ډیره خوشحاله ده چې د هغې د محنت میوه هغې ته میلاو شوه او هغه د دې نه وړاندې په لسم جماعت هم په اول نمبر راغلې وه.
پارٹ دینا هغه مونږ سپیشلی چکم دینا هر سنټر ته دغه ببل شیټ چکم دینا پرووایډ کړی دي او ماشومان چکم دینا هم دغه ابجیکټیو چکم دینا په دغه او ایم آر کاغذ چکم زمونږ چکم دینا پاغي باندې ببل شیټ باندې حل کړی دي او دل تر هغه 100 چکم زمونږ کم کفرس کړه پختو پرچا دا هغه چکم دینا هغه مونږ ماشومان ته دغه کړی دا پرووایډ کړی دا هم په دغه ببل شیټ باندې هغه ابجیکټیو دا کړی دي او ان شاء الله 100% د مشين چکم زمون کمپیوټرایز مارکینګ دی نه 100% چکم دی رامن پای باندې کړی دی.
دا دل په دولسم جمعات کې په آرس ټولګي کې په اول نمبر راغلی ضیاء الاسلام د ثوابې ضلع د سرکاري ډیگری کالج زیدی سره تعلق لري. په دې موقع د بورډ د مامورینو او سیاسي مشر مجاهد خان لخوا په طالب علمانو کې سرټیفیکټونه هم تقسیم کړل او د مختلف اسکولونو نه راغلي طالب علمانو هلکانو او جنکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202
205 003.